پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر به ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په داسې حال کې چې افغان حکومت او نور نړۍ په افغانستان کې د سولې راتګ د سیمې په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو په رښتینې مرستې پورې تړلی ګڼي، په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د پاکستان مرسته اړینه بولي خو له عملي کولو څخه یې ډاډه نه ده. دوستانو، د دې ترڅنګ به نور راپورونه هم واورئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان برېښنا شرکت پر قراردادي کارکوونکو وروستۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده، او د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو د 50 وژل شوو کاناډایانو او 90 شغه وژل شوو کسانو له کورنیو سره د مرستې اعلان وکړ چې د کاناډا دایمي ویزه لري. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړې. پامپیو په خپل ټویټر لیکلی چې پرونی له قریشي سره وکتل، خو د په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. قریشي او پامپیو په واشنگټن کې سره کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په ټویټر ویلي دي چې هیواد یې په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تر دې مخکې د افغان او امریکایي چارواکو د پاکستان پر پوځیانو انتقاد کوي چې په خپل خاوره کې د ترهګرۍ د پټن ځایونو په لمنځه وړلو کې له زړه هڅې نه کوي، خو اسلام آباد تل دا انتقادونه رد کړي دي. په کابل کې د امریکا سفارت د برېښنا شرکت پر قراردادي کارکوونکو وروستۍ حمله غندلې. د امریکا سفارت په دې اړه پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې د برېښنا شرکت کارکوونکو د افغانستان د حکومت او د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې په ګډه پروژه کې د میلیونونو انسانانو د ژوند ښه کولو لپاره کار کوي. د افغانستان د برېښنا شرکت تایید کړی چې د پنجشنبې په ورځ 15 کارکوونکي په زابل کې د برېښنا د مزو د ترمیم لپاره د کار په وخت د ماین په چاودنه کې ووژل شول. په چاودنه کې د برېښنا شرکت یو کارکوونکی کې ټپي شوی. دا هغوی موټر د کلات او کندهار پر سړک د شهر صفا ولسوالۍ مربوط سیمه کې په ماین برابر شوی. په افغانستان کې د امریکا سفارت ټویټ کړی چې د برېښنا شرکت کارکوونکي په داسې وخت کې وژل شوي چې خلکو ته یې د برق رسولو او د هغوی د ژوند د ښه کولو هڅه کوله. د ماین ایښودلو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو ډېر کله په لویو لارو کې وسلوال طالبان د حکومتي او بهرنیو ځواکونو لپاره ماینونه کړي. تر 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان کرکټ لوبډله د چهارشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو او د جمعې په ورځ د کاناډا د کرکټ له لوبډلې سره مسابقه لري. د افغانستان لوبډلې د جنوبي افریقا د کرکټ له لوبډلې سره سیالي درلوده او ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادې رادیو ته وویل
د افغانستان 19 کلن لوبډلې په خپل لومړني نړیوال جام سیالۍ کې کوربه هیواد سعودي افریقا ته خدماتي ورکړه. د اوو وکټو په توګه سره افغانستان لوبه وګټله.
او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو د 50 وژل شوو کاناډایانو او 90 شغ وژل شوو کسانو له کورنیو سره چې د ایران چې په تهران کې د الوتکې په پیښه کې وژل شوي د مرستې اعلان وکړ. دا کسان دغه 90 کسان دایمي ویزې لري د کاناډا. د کسانو تیرونه په تهران کې د اوکراینی الوتکې په پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. جسټین ترودو د جمعې په ورځ ویل کاناډا به د وژل شوو کسانو هرې کورنۍ ته 25,000 کاناډایي ډالر ورکړي. د کاناډا د صدر اعظم په وینا په دې پیسو کې دا کورنۍ کولی شي چې د وژل شوو د فاتحې مراسم ترسره کړي، ایران ته سفر وکړي او داسې نور لګښتونه وکړي. ترودو زیاته کړه تمه لري چې ایران به دغو کورنیو ته له خپل لوري تاوان ورکړي او باید دا پیسې په اونیو ونه ځنډوي. دا کورنۍ زر تر زره مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه د جنوري په 8 له تهران څخه تر الوتو لږ وروسته وغورځېده. په پیل کې تهران ویل چې تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې، خو درې ورځې وروسته یې ومنله چې د ایران د پوځ په توغندي لګېدلې او دا یوه تېروتنه وه، قصدي عمل نه و. په دې الوتکه کې 13 افغانانو په ګډون یو سلو شپږ اویا کسان وژل شول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته خبرداری ورکړی چې له خپلو خبرو سره پام وکړي. خامنئی پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې ټرمپ مسخره وباله. ولسمشر ټرمپ په ټویټر لیکلی د ایران د ستر مشر په نوم منسوب چې په وروستیو کې ډېر ستر هم نه دی پاتې شوی، متحده ایالاتونو او اروپا په برخه کې ناوړه خبرې کړي. ټرمپ زیاتوي چې د دوی اقتصاد د لمانځه تلو په حال کې دی، خلک یې ځورېږي او باید له خپلو خبرو سره ډېر پام وکړي. خامنئی په خپلو خبرو کې پر فرانسې، جرمني او برتانیا هم انتقاد وکړ. دغه درېو هیوادونو ایران تورن کړ چې د 2015 کال اتومي تړون ژمنې سمې نه دي عملي کړې. د ایران مشر وویل چې ما مخکې لا دا خبره کړې وه چې پر دغو هیوادو باور نه لرم، دوی د امریکا په خدمت کې دي. او روسیه خبر ده چې د عراق د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو د خوډب پر مهال لږ تر لږه دوه مظاهره چیان وژل شوي او څلي رښتنه نور ټپیان شوي. په پلازمینه بغداد کې پرون د مطرحو سیاستوالو او اداري فساد پر ضد مظاهره وشوه. امنیتي ځواکونو لوخ کې بهونکي ګاز کار واخیست چې پرې نږدې اعتراض کوونکي پر هغه پله واوړي چې د بغداد زرغونې سیمې ته تیر شوی. په عراق کې تیر میلادي کال د عراق د حکومت او ایران پر ضد مظاهرې وشوې چې درې میاشتې یې دوام وکړ. په دې اعتراضونو کې په سلګونو کسان ووژل شول او شاوخوا 15,000 نور ټپیان شول.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د افغانستان د سولې په چارو کې د پاکستان د رښتینې مرستې په اړه ډاډ نه لري. د دې شورا وایم جاوید فیصل
کندیرام متاسفانه چې موږ له دې ناحیې څخه ډاډه نه یو او په دې فکر کې چې لا هم اړتیا ده چې هېوادونه خپلې هڅې رښتینې کړي او هغه څه چې وایي د هغه مطابق عمل هم وکړي.
خو په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی بیا په دې باور دی چې د افغان سولې په برخه کې روانه خبرې به افغانستان رښتینې سولې ته ونه رسوي.
پاکستان ته هیڅ کوجه د افغانستان لپاره خصوصا د سولې د موضوع لپاره نه چې په رښتینې ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي، ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف کې د پاکستان لپاره ستونزې زیږول.
د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د وپینزوس وژل سوو کاناډایانو او نه وشتو هغه وژل سوو کسانو له کورنیو سره د مرستې اعلان وکړ چې د کاناډا دایمي ویزه لري. په دې اړه به په دې خبرونه کې وروستی تفصیل ووري. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم درته لرو. ازادي رادیو ته مراجعه وکړئ. ورزه د خبرونه د سرمازوته د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د سولې راتګ د سیمې په ځانګړي ډول گاونډي هیوادونو په رښتینې مرستې پورې تړلې ګڼي. د امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل وایي لا هم د پاکستان پر همکاري ډاډه نه دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا غوښتنه کوي چې پاکستان باید د افغان سولې په برخه کې رښتینې مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اکرام الله اکرام د کابل سټوډیو څخه راکوي. اکرام صاحب، خبرونه ته شرق لې.
ډېر زیاته مننه. افغان حکومت وایي د افغان سولې په مسله کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان تشې ژمنې کافي نه دي، باید دغه هیواد په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. د افغانستان د امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي دوی لا هم د افغان سولې په مسله کې د نړیوالو او ګاونډیو هیوادونو په مرستې شک لري، ځکه د دې شورا د ویان جاوید فیصل په وینا کې داخل هیوادونه په دې برخه کې رښتینې مرسته وکړي، پروسه بل اخره پایلې ورکوي.
موږ له دې ناحیې څخه ډاډه نه یو او په دې فکر کې چې لا هم اړتیا ده چې هېوادونه خپلې هڅې رښتینې کړي او هغه څه چې وایي د هغه مطابق عمل هم وکړي. یوازې څرګندونې د هېوادونو له ادرسه په دې برخه کې کافي نه دي.
ښاغلی فیصل، د افغان سولې په برخه کې د پاکستان مرسته ډېره مهمه بولي، ځکه د پوینا لا هم د افغان حکومت د مخالف وسلوالو پټنځایونه په دې هیواد کې موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره خبرې کړي. پامپیو په خپل ټویټر لیکلي دي چې پرونی له قریشي سره وکتل خو د پاړه نور توضیحات نه دي ورکړي. قریشي او پامپیو په واشنگټن کې سره کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا په ټویټر کې لیکلي چې هیواد په ټوله سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تر دې مخکې افغان او امریکایي چارواکو د پاکستان پر پوځیانو انتقاد کوي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو د پټنځایونو په لمنځوړلو کې لزړه هڅې نه کوي، خو اسلام آباد تل د انتقادونو رد کړی دی. په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سرګی لاوروف پرون په مسکو کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي دوی یعنی روسیا له طالبانو سره تماس لري او هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو لپاره مرسته وکړي. هغه څرګنده کړې چې طالبان هڅوي چې موافقه وکړي او خپل اوسنی موقف په افغانستان کې له نورو سیاسي قوتونو سره مخامخ خبرو او ډیالوګ ته بدل کړي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما پر ټویټر لیکلي چې د دې ادارې مشر تدامي چې یماموتو په دوبۍ کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د اروپای ټولنې له ځنګړي استازي سره د افغانستان د سولې لپاره پر نړیوال ملاتړ خبرې کړي دي. یوناما دغه لیدنې نور جزئیات نه دي خبره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې پاکستان اړتیا لري چې د افغانستان په سوله کې مرسته وکړي. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل
په مشروطوي یا نور کومکونه نظامي دي یا نور اقتصادي کومکونه دي، د دې په بنیاد باندې پاکستان امریکا ته ډېر سخت احتیاج لري. د بل خو نه خپله د پاکستان دا خبره په ګټه ده چې تعامل داسې لکه نور نظام اقتصادي او امنیتي په ټول لحاظ باندې پاکستان په دې کې رول درلودلی شي او مثبت رول درلودلی شي، نو بیا د افغانستان لپاره پکار ده چې دې رول نه مثبت استفاده وکړي.
د یادونې وړ ده چې اوس مهال د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ سولې لسم پړاو خبرې روانې دي. که څه هم تیر ورځ د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین ویلي وو چې له امریکا سره د سولې هوکړې د لاسلیک پر اړوندو مراسمو غږېدلي دي، خو افغان حکومت ویلي چې سوله افغان حکومت او متحدینو ته لومړیتوب لري او د دې سولې د ټینګښت لپاره اوربند یو اساسي شرط دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم اکرم صاحب. دوستانو، د افغان حکومت د څرګندونو په دوام په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي چې د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې به افغانستان رښتینې سولې ته ونه رسوي، ځکه د ده په وینا د روانو هلو ځلو ترڅنګ اړینه ده چې په ګاونډي پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې وسي. له ښاغلي احمدزی سره هم زما همکار اکرم الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې د افغان سولې په برخه کې د پاکستان د رښتینې مرستې په اړه پوښتنه کړې ده.
دا شک چې د افغان حکومت لري ډېری هغه کسان چې افغانستان په اړه مطالعه لري، خصوصا افغانستان تنا په همدغه تازه تاریخ کې چې د سولې لپاره هلې ځلې دي او یا ځینې نورو موضوعاتو ته که موږ لنډه ځلنده کتنه وکړو، پاکستان په بار بار موږ سره فقط هغه ډیول رول لوبې کړي دي، هغه دوه مخی سیاست را سره چلولی. متاسفانه همېشه هغه وخت کې پاکستان کار کېږي چې کله هغه ډېر څه په اصطلاح د لاسته ورکولو حالات کې وي، یعنی پاکستان ته هیڅ وجه د افغانستان لپاره خصوصا د سولې د موضوع لپاره نه یې په رښتینې ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي، ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف یعنی د پاکستان لپاره ستونزې زیږول داسې یو معنا ورکوي، ځکه ډېری هغه مسایل چې پاکستان تر اوسه هم بې پوښتنې ترېنه ګټه پورته کوي، نو د سولې له راتګ سره به اسمان د پاکستان نه دغه پوښتنه وګرځېږنه کېږي. نو په دغه خاطر پاکستان او په خاصه توګه د پاکستان استخباراتي کړۍ هیڅکله نه غواړي چې په واقعي ډول او د زړه نه د افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي.
احمد زه په دې برخه کې د امریکای ورستۍ هلې ځلې او په ځنګړي ډول په پاکستان باندې فشارونه فکر نه کوي چې نتیجه یې بل اخر ورکړي؟
متاسفانه چې امریکای چې هغه هلې ځلې کړې دي او خصوصا هغه فشارونه چې امریکا ورته د فشار نوم ورکوي، په خاصه توګه دا داسې یو فشار نه دی، داسې یو واقعي فشار نه دی چې هغه پاکستان دې ته اړ باسي چې پر رښتینې ډول افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي. زیاتره ناری سوری په سمبولیک ډول دي او په نهایت کې د یو رسنی زبلاغی نه اضافه د یو سنشته چې دوی یو غږ کوي چې موږ په پاکستان باندې دا او موږ به
احمد صاحب کوم ډول فشار باید په پاکستان باندې د امریکای او نړیوالو لوري راوړل شي تر څو دوی د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي؟
تاسو وګورئ تر ټولو ښه فشار په پاکستان باندې په دغه وخت کې چې دوی اړ باسي چې تر څو پر رښتینې ډول کار وکړي واقعي اقتصادي فشارونه دي. امریکا تر اوسه هم هغه سي اقتصادي فشارونه چې په کار و چې د پاکستان په اړوند واخلي هغه قدمونه چې نه دي اخیستي. متاسفانه امریکا ډیر لږ وخت لپاره ځینې فندونه په پاکستان باندې بند کړل، اما همدا اوس هم په میلیون ها ډالر په مختلفو انواعو باندې په مختلفو نمونو باندې پاکستان ته دغه مرستې روانې دي. که چېرته امریکا په رښتینې ډول دغه کار ونه کړي، زه فکر کوم په راتلونکي کې به امریکا هم د داسې غټې ستونزې سره لاس ګرېوان کړي چې بیا به هغه وخت کې امریکا پلان اقدامات کوي او وخت به بیا تیر وي.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد صیو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، د افغانستان د سولې روانې خبرې او دغه راز نور د افغانستان او نړۍ پرمختګونه او سیاسي جریاناتو په اړه تازه جزئیات کولی سي د ازادي راډیو څخه واورئ چې هر ورځ د سهار له 8 بجو څخه تر ماښام 3 بجو پورې د افغانستان په ټولو ښارونو کې خبرونې لري پر اف ام 3.15 او منځنۍ څپه 12.89 باندې اوریدلی سي. اوس په ناجیه صافی څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه غواړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی لنن شنبه ورځ رئیس به په کابل ښار کې د ګازو په بیو کې د پام وړ کموالی راشي. د دغې خونی ویان جناقه نوید نن ازادي راډیو ته وویل
قیمتای گاز رو به کاهش است. امیال عملا امروز هم پایین تر از کیلوی 56 افغانی.
نوموړي وویل د ګاز او بیا د سوداګرۍ خونی په همکارۍ راټیټه شوې او دوی له ټولو خصوصي شرکتونو هم غوښتي چې د ګاز او بیا راټیټ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفتو او ګازو تصدۍ مسولین وایي د دوی کارکوونکي په بازار کې سارنه کوي او که هرچا له ټاکل شوې قیمته په لوړه بیا ګاز وپلورل نو ورسره به قانوني چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د هوا په سړېدو سره د یو کیلو ګاز او بیا 115 افغانیو ته راپورته شوې ده چې د کابل ښاریانو اندېښنې زیاتې کړې دي. د خوست کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د دې ولایت د طبي ځنګلو د خوندي کولو او بیا رغولو لپاره یې هلې ځلې پیل کړې دي. د خوست کرنې رئیس حفیظ الله شانوري وویل په همدې هدف د دې ولایت په 500 ولسوالیو کې د جلغوزیو او چارمغزو د 2,160,000 نیالګیو د تولید لپاره 360 بزګرانو ته کورنۍ قورې جوړې شوې دي. خوست ولایت د جلغوزو او چارمغزو ډېر ځنګلونه لري، خو د دغو ځنګلونو یوه برخه له منځه تللې ده. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1440 افغانۍ.
سمجه خلاصه د ریډیو او ریوس په نړیواله موضوع راوخلو. د کاناډا صدر اعظم په ایران کې د اوکرين د هوایي شرکت د غورځول سوی الوتکه له کاناډایي قربانيانو سره مرسته اعلان کړه. د اوکرين مسافر وړونکو الوتکه د جنوري په 8 مله تهران څخه تر الوتول لږ وروسته وغورځیده او ایران وروسته ومنله چې د الوتکه په توغندي وشته ده. په الوتکه کې د وژل سوی هیوادونو چارواکو له ایران څخه د تاوان غوښتنه کړې ده. د موضوع اسمت سروان تعقیب کړی ده. د اوسره سره په استډیو کې د څنګه خبرونه تشرغلي کانادا صدر اعظم چې د امرسته اعلان کړي د پیښې له کوم قربانيانو سره او څومره مرسته ده.
مننه. د کانادا صدر اعظم جاستن ترودو د و 50 وشل شویو کانادایانو او نه ویشت هغو وشل شویو کسانو له کورنۍ سره د امرسته اعلان کړي چې د کانادا دایمي ویزه لري. دا کسان تیرونه په تهران کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د اوکرایني الوتکه په پیښه کې وشل شول. جاستن ترودو د جمعې په ورځ وویل کاناډا بعد وشل شویو کسانو هرې کورنۍ ته 25,000 کاناډایي ډالر ورکړي. د کاناډا د صدر اعظم په وینا په دې پیسو دا کورنۍ کولی شي چې د وشل شویو د فاتحې مراسم ترسره کړي، ایران ته سفر وکړي او داسې نور لګښتونه پوره کړي. ترودو دا هم وویل تمل لري چې ایران به دغو کورنیو ته له خپل لوري تاوان ورکړي او باید دا پیسې په اونیو ونه ځنډېږي. دا کورنۍ ژر تر ژره مرستو ته اړتیا لري، نو پکار ده چې ایران ژر تر ژره تاوان ورکړي. د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه د جنوري په اتمه له تهران څخه تر الوتو وروسته وغورځېده. په پیل کې ایران نه منله چې د الوتکه دوی ویشتېده، ویلې چې په خپله غورځېدلې ده، خو وروسته یې ومنله چې دا الوتکه د دوی په توغندي ویشتل شوې ده. فریباجان، یوه خبره بله هم دا وکمه چې په دې الوتکه کې د 14 افغانانو په ګډون 106 اویا کسان سپاره ول او ټول مړه شوي دي.
بله، نو اوس خبره د مرستو راغله. تاسو ویل چې په دې پیښه کې 14 افغانان هم وژل شوي دي. افغانستان له ایران څخه څه غوښتنه کړې؟
د افغانستان په ګډون هغو هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي، د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې ده. افغانستان هم یو له دغو هیوادونو څخه ده چې دا غوښتنه یې کړې ده. د بریتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنجشنبه په ورځ په لندن کې په خپل منځ کې غونډه وکړه او په دې بحث وکړ چې په ایران کې د ویشتل شوي اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ډول ځواب ورکړل شي. دوی د همغږۍ نړیواله ډله هم جوړه کړې ده. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا 15 هیوادونه پکې شامل دي، د اوکراینۍ الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه او دا موضوع تعقیبوي چې ایران باید تاوان پرې کړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. عصمت څاروان، چې په ایران کې د اوکراین د هوایي شرکت د غورځول سوي الوتکې له کاناډایي قربانیانو سره د کاناډا د صدر اعظم جاستن ترودو د مرستې د اعلان په اړه جزئیات راکوه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري، نو د ازادي راډیو ویب سایت او لارج سی زموږ خبرونه راپورونه ولولي. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. لکه چې مخکې مو د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو په اړه راپور واورید، دغه راز کابل چاپ ورځپاڼه هم په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډېره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو او دغه راز په دې هیواد کې د داعش ډلې د راڅرګندېدو په تړاو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. د ورځپاڼې ناجیې صافی لوستې، مهم ټکي راسره شریکوي.
دنیا ورسپانی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له قوله لیکلی داعش بهرنۍ پدیده ده او افغانستان ته د حواله لارې را انتقال شوی، او په وینا یې ټول پدی پوهیږي چې د افغانستان هوایی حریم د چا په واک کې دی. وړاندې راغلی په افغانستان کې روانه جګړه خپل منځي جنگ نه، بلکې له بهره تحمیل شوې جګړه ده چې له افغانانو قرباني اخلي. دنیا ورسپانی د حامد کرزی له قوله لیکلی سره له دې چې متحده ایالات افغانستان ته د ترهګرۍ د لمنځه وړلو په هدف راغلی و، خو په وینا یې د هغوی د پوځي حضور پر مهال نه یوازې دغه پدیده ونه ځپل شوه، بلکې داعش سر راپورته کړ. آیا طالبان د لنډې مودې اوربند ته تیار شوي؟ دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی. وړاندې راغلي داسې رپورټونه ورکړل شوي چې ګنی طالب ډلې د 10 ورځې اوربند وړاندیز کړی چې دوی د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ته په دې اړه یو سند هم سپارلی او په هغه کې د 10 ورځو لپاره د اوربند وړاندیز کړی. په سرمقاله کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له قوله راغلي چې ویلي د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي کمیدل د طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې لور ته یو مهم ګام دی. د سرمقاله لیکونکي په باور د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له خبرو داسې څرګندېږي چې طالبان اوربند غواړي او بالاخره تلپاتې سولې لپاره چمتو شوي، خو پاکستان بیا د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي کمولو مسله رامنځته کړې ده. یعنی طالبانو ته وایي چې اوربند ونه کړي، تاوتریخوالی کم کړي، یعنی دا په هر حالت جګړه ده او له اوربند سره په تقابل او ټکر کې ده. د سرمقالې په نتیجه ګیری کې راغلی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبره په دې معنی ده چې نه یوازې پاکستان بلکې روسیه او ایران هم په دې جګړه کې خپله ونډه لري، او په افغانستان کې د طالب او ترهګرۍ پر مټ د جګړې د دوام مثلث رامنځته کړی. او هشت صبح ورځپاڼې هم د سولې او اوربند مسلې ته اشاره کړې. وړاندې راغلی ارګ هغه طرحه نه مني چې اوربند پکې شامل نه شي. ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک ته نږدې شوي یو، پاکستان یوازې د تاوتریخوالي په کمېدو ټینګار کوي.
اوس بیرته خوست ولایت ته ورګرځو. خانم جان انوري په خوست کې یوه داسې میرمن ده چې د خپل کلي د نجونو زده کوونکو لپاره یې په خپل کور کې تدریس پیل کړ. هغه له انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالی سوه چې دغه کوچنۍ ټولګۍ په یوه داسې ښوونځي بدل کړي چې منظمې تدریسي خونې، لابراتوار او درسي موادو ته برخمن وي. اوس په دې ښوونځي کې له زرو زیات نجونې زده کړې کوي او فارغې نجونې په ګڼو ادارو کې په دندې بوختې دي. زموږ همکار احسان آریان په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د خوست د نادرشکوټ ولسوالۍ ترڅنګ د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د دخیو کلی د نجونو د علي لیسې مدیره خانم جان انوري، هغه میرمن چې په 1902 کال کې په لومړي ځل اتیا نجونو ته له ډېرو ستونزو سره سره په خپل کور کې تدریس پیل کړ. میرمن انوري له زیاتې مبارزې وروسته بریالی شوه چې دغه کوچنۍ ټولګۍ په یوه داسې ښوونځي چې منظم لابراتوار، کمپیوټر لیب، تدریسي او اداري خونې ولري بدل کړي، او تر دې مهاله ترې شپږ دورې نجونې فارغه شوې دي. اوس په دې ښوونځي کې 15 ښځینه ښوونکې 1400 نجونو ته زده کړې ورکوي.
شاګردان مې راټول کړل، یو ټولګی مې دلته جوړ کړو. دا د مونږ حجرا ده. دا اوس وخت کې مونږ 1400 نفره شاګردان لرو چې په آزاد فضا کې خپل زده کړې ته ادامه ورکوي. د درې نوي کال لپاره په دې خوا مونږ د دې لسې فارغین ورکوو، خدمتونه کوي په بعضو موسساتو کې، په کلینیکو کې، حتی چې سخت کال ما خپل شاګردي چې دي د پوهنتون نه فارغ شو.
خانم جان انوري وایي د دې اوږدې مبارزې پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ شوه، او آن یو وخت یې د کور دروازه د شپې لخوا نامعلومو کسانو په بمونو والوزوله، خو وایي شاته نه شوه او نن د ټولو ستړیاوو ثمره ویني. حاجي بسم الله د اغلی انوري د خاوند ورور دی، هغه څوک چې له دې سره یې ګام پر ګام مبارزه کړې او نن یې کلی د نجونو منظم او عصري ښوونځی لري.
هغه اول وخت کې خو نه شوه بریالی کېدی چې کېر سړی نه وای بېسره، یا یې لوار یا مفسطره او پلور خپله کړی شي، خو چې بیا د کېر سړی وي، سره وي، لوار یې وي، خوندې وي، تری وي، چای وي، نو بیا خو خامخا یولس پیولس تنه پنو شي که په دوې چې کس.
د دخیو له دې لیسې ګڼ شمېر فارغ نجونې اوس په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، او ځینې هغه په یو شمېر ادارو کې په دندو بوختې دي. رشیده له همدې لیسې فارغه شوې. له فراغت وروسته لومړی په همدې ښوونځي کې ښوونکې، او اوس د نادرشکوټ ولسوالۍ په یوه کلینیک کې د قابلې په توګه دنده پر مخ بیایي. نوموړې وایي د هر څه د مدیرې له هڅو پرته ناممکن وو.
د حالي مدیرې صاحب په برکت سره موږ خپل زده کړې په دې ځای کې ورسولې. په ډېر سختو مشکلاتو سره اوس پرېغې او مې هم په همدې ښوونځي کې استاد په حیث وظیفه اجرا کړې ده، او اوس یې هم پیل حل قبیله یم په یوه کلینیک کې خپل وظیفه سرته سره.
په خوست کې د مهال د نجونو شپږ اویا لسې فعالې دي چې پکې 100,000 نجونې زده کړې کوي. د نجونو د شپږ اویا ښوونځیو په منځ کې درویشتې لیسې دي چې سږ کال ترې 1,100 نجونې له 12 ټولګیو فارغ شوې.
ستاسو له پیغامونو
زه د لوګر ولایت د ازګر ولسوالۍ محریب لیسې یم. محریب پلیس ملي پلیس دوه میاشتې چا دوه نیمې میاشت کېږي، یو نیمه میاشت کېږي راغلی دي. لوګر ولایت په دې یخ هوا کې هوټلو کې پراته دي، بسترې خیرن دي، پیسې نشته، هر سړی یو ماس خوړلی ده. والي او قوماندان امنی او دام غم نه خوري، پرواز سور نه کړي. همه هیله کوو له تاسو نه چې لوړو مقامو ته مونږ غږ ورسوو، مونږ غم وخوړل شي او پروازونه پلان شي، خپلو کورو ته او خپلو وظیفو ته.
شکایت
افغانستان افغانستان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو ستاسی پیغامونه وای چې موږ ته مرستولي و موږ هم دا د په امانت سره درته خبره کړه. هیله ده چې چارواکو هم اوریدلی او ستاسو د ستونزو د خبرې په برخه کې پوره حلیدلی وکړي.